افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به په راپورونو کې واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. مخکې دی چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. روسي چارواکو د خپل هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروس توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یوه تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. د خبرونو تفصیل، تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پرېکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلور دویان محمد حنیف رضایی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره و د طالبانو د درې مهمو مشرانو په ګډون 50 وسلوال طالبان ووژل شول. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو یو پټنځای هم له منځه وړل شوی او دوه طالبان ژوندي نیول شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد او شینوار ولسوالۍ کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوه یې پاکستانیان دي نیولي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دې کسانو پر یوې حکومتي ودانۍ د حملې پلان درلود.
د ملي امنیت منصوبینو جلال آباد ښار او شینوار ولسوالیو مربوطاتو کې د دوه پاکستانیو په ګډون هغه درې ځرمرکې بریدګر نیولي چې غوښتل یې پر یوه حکومتي اداره ډله ییز برید وکړي.
ښاغلي خوګڼي ونه ویل چې دا کسان د کومې ډلې وو او پر کومې ادارې د حملې پلان یې درلود، خو هغه یادونه وکړه چې له دې کسانو څخه له چاودیدونکو موادو ډک دوه واسکټونه، د ماین کپسولونه، یو کمپیوټر او نور وسایل ترلاسه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیل له پاکستان او ایران څخه له 40 زیات کډوال افغانستان ته راستانه شوي چې ډیری په ایران کې ډیره افغانان دي. د آی او ایم د راپور له مخې له ټولو نږدې 22,000 کډوالو څخه چې د روان جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه هیواد ته راستانه شوي، نږدې 21,000 له ایران او یوازې 950 کسان له پاکستان راغلي افغانان دي. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې به له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمیر د ایران په پرتله زیات و. پر ایران د لویدیز بندیزونه چې په نتیجه کې دا هیواد له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی، خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو یو مهم علت ګڼل کیږي. خبرونه لازم دی راډو اوري. په ایران کې کارګرانو د حقونو دوه مدافع فعالان چې د توقیف پر مهال د شکنجه او وهلو ټکولو حال ویلی او بیا توقیف ته استول شوي وو، د لا زیات شکنجه له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لوی محمد اسماعیل بخشی او سپیده قولیان درې ورځې مخکې په اهواز ښار کې ظاهرا له دې کبله چې په 2013 میلادي کال کې د توقیف پر مهال د خپلې شکنجه او وهلو ټکولو کیسې کړې وې یو ځل بیا نیول شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو مسؤول فیلیپ روټر وایي دا دوه کسان د دې لپاره نیول شوي دي چې غږې غلی شي او له هغې ویرونکي چلند څخه چې په زندان کې ورسره شوی دی نورو ته څه ونه وایي. ښاغلی روټر د ایران له حکومته غوښتي دي چې ښاغلی بخشي او میرمن قلیان سمدستي خوشي کړي، د دوی د شکنجې ادعا په بې پرې ډول وڅېړي او مسؤولان عدالت ته راکاږي. روسي چارواکو د خپل هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروس توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یوه تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. امریکا او ناتو وایي روسیې د ام دوه یا نه نوی پنوم د دې نوی توغندې په جوړولو سره د آی ان اف پنوم له هغه تړون څخه سرغړونه کړې چې د اټومي سرکو لرونکو منځني واټن وشتونکو توغندیو پر جوړولو محدودیت لګوي. د روسیې دفاع وزارت وایي په هغه غونډه کې چې موسکو ته نږدې د توغندیو په اړه د توضیحاتو لپاره جوړه شوې وه، د امریکا او د ناتو د نورو مهمو غړو استازو ګډون نه و کړی. د ناتو یو جګپوړي مقام ویلیم البرګ د روسي چارواکو د څرګندونو په ځواب کې وویل موسکو صادقانه عمل نه کوي. ښاغلي البرګ پر روسیې غږ وکړ چې دا نوې جوړ شوې توغندي له منځه یوسي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې د طلایي پاسپورټ په نوم د بلغاریا پر پلان انتقاد وکړ، د دې هیواد حکومت د یوه روسي میلیونر بلغاریایي تابعیت فسخ کړ. د بلغاریا د عدلي وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سرګي ادونیف بلغاریایي تابعیت په امریکا کې د درغلۍ په یوه قضیه کې د نوموړي د 40 کاله مخکې محکومیت له وجې سلب کړ. د بلغاریا حکومت وړ مورځ اعلان وکړ چې شتمنو بهرنیانو ته په بلغاریا کې د پانګونو په بدل کې د دې هیواد تابعیت د پیرودلو پروګرام بندوي. بلغاریا له 2001 کال راهیسې د اروپایي ټولنې غړیتوب لري او هغه کسان چې بلغاریایي تابعیت ولري د دې ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي، خو دا هیواد په عین حال کې له ویزې په آزاد تړون شنګن کې د غړیتوب هڅه هم کوي. خبرونه مولا ازادي رډو اوریدل کې دا وزین نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رډو په وپړنه کېشته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
At the same time, the commitment of the United States to stay and then support the national institutions until there is peace in the country.
په هلمند کې چې د پولیو څلور مثبت پیښې ثبت شوې د ماشومانو لپاره د ګوزند ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی.
د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبا به زموږ په ځایو ناستې حکومت به چلوي د هغو غم وخوري، هغه په یو سالم صحت لویان کړي او معیوبه ځوانان جامع ته وړاندې نه کړي.
په د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز په سیمه ایزو موضوعاتو نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو پرون په موسکو کې سره وکتل او په سوریه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د خبرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو کې مو د ځورونې او شکنجې مسله څېړلې ده.
د افغانستان د اجراءاتو جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی
او د ژوند رنګونو کې پر مسافرۍ غږېدلیو.
مسافرې ډېر سخت ژوند ده، خوب مې لیده چې خراب نیم کته کې خو د خراب لستنم په واچولو په خوا وطن کې موټر نه و، پرته کولو به په خلوت لو راتلو.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې 8:09 کېدونکو دي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده او دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. عبدالله عبدالله له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان او نور هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي څو له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې له تیرو 3 ورځو راهیسې پیل شوې په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا هم دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو غوښتنه کړې، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو غواړي چې جګړه ځپلی افغانستان د یوازې نه پرېږدي. فساد، ناامنیو او د وسلوالو طالبانو فعالیتونو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیره میاشت وویل چې ښایي په افغانستان کې د ډیره ځواکونو نیمایي وباسي. خو ښاغلی عبدالله چې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای په نړیواله اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره د سویس په داووس ښار کې دی، له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې نړیوالو ته په خطاب کې وویل چې باید زغم ولري. هغه زیاته کړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده. د حکومت اجرایي رئیس وویل دی لا هم ډاډه دی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پاتې شي. عبدالله د امریکایي چارواکو له قوله وویل چې پوځي ځواکونو ته تر اوسه له افغانستانه د وتلو امر نه دی شوی. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماتانو او جنرالانو اوریدلی دا دي چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی. خو څرنګه چې د امریکا ولسمشر د پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده، نو دا اعلان هم له پامه نه شو غورځولی. دا کار کیدونکی دی، خو امریکا د دې ژمنې تر څنګ په افغانستان کې د حضور او د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د ملي بنسټونو د ملاتړ ژمنه هم کړې او دا ژمنه نه ده بدله شوې. اجرایه رئیس له پاکستان او نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبانو نفوذ لري غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار هم زیات کړي چې له افغان حکومت سره خبرو تکینی.
The problem is that Taliban have decided not to negotiate.
ستون زده ده چې طالبانو تر اوسه هم پریکړه نه ده کړې چې له افغان حکومت سره خبري وکړي، او دا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر وړاندې یو خنډ دی. دا د طالبانو دریز دی، خو هغه هیوادونه چې تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري باید له خپل نفوذ څخه په ښه ډول کار واخلي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ ل امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې خبرې وکړې. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ ل امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په څپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
یو لور ته په افغانستان کې جګړه روانه ده او د دوشنبه په ورځ هم طالبانو په میدان ښار کې د ولسي پاڅون په لسګونو کسان چې د ملي امنیت مربوط و وژل. بل لور ته طالبانو له امریکایانو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د سولې خبرې روانې کړې، او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلې دي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هممهاله د جګړو د تولیدو مسله څېړو. جنګ او سوله څرنګه یو ځای مخته تللی شي؟ ازادي راډیو او ری مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال لپاره له پاکستان او ایران څخه له 20,000 زیات کډوال افغانستان ته راستانه شوي چې ډیری په ایران کې ډیره افغانان دي. د آی او ایم د راپور له مخې له ایران نه په څه کم یوه میاشت کې نږدې 21,000 او له پاکستان هم 950 کسان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. خو له بل لوري له افغانستان تر اوسه پورې بهرنیو هیوادونو ته له غیر قانوني لارو او له خطرناکو لارو د افغانانو د تلو بهیر لا نه دی پای ته رسېدلی. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او په دې هیواد کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په غیر قانوني کډوالۍ اندېښنه څرګندوي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې روانه اونۍ سل کسان چې لا یې هویت نه دی معلوم د مدیترانې په اوبو کې غرق شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم هم وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره د غیر منظمې کډوالۍ ختمېدو لپاره کار کوي تر څو کډوالۍ قانوني شي. یوسف خان زادرانی راپور اوروي.
په داس حال کې چې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د کورنیو او نړیوالو بنسټونو لخوا خپرې شوې شمېرې د تیرو کلونو په پرتله کمښت ښیي، خو له دې سره هم د کډوالو اړوندې ادارې په ساړه ژمي کې د کډوالو وضعیت او تګ راتګ اندېښمنې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم غیر قانوني کډوالۍ جدي ستونزې له ځان سره لري.
در مرزها مردم هلاک میشن، یخ میزنن.
دی وی غیر قانونی کډوالی ډیره زیات خطرناک ده. دوی په پولو کې وژل کیږي، د سړې هوا له کبله مري، د ځینو هیوادونو د پولیسو لخوا د وشتلو خطر وي، او په همدې ډول دوه ورځې وړاندې د مدیترانه بحیره کې سل کسان له منځه ولاړل. او زه هیله کوم چې هیوادوال به مو له دې لارې ډډه وکړي.
مهاجرت غیر قانونی انجام نه تن.
ښاغلی بلخی وایي د کډوالو هویت لا هم نه دی مشخص چې دوه ورځې وړاندې د مدیترانې په اوبو کې غرق شوي دي. له دې سره تازه په ټولنیزو رسنیو کې داسې بوږنوونکي تصویرونه خپاره شوي چې د ځینو مړو کډوالو ډیر بد وضعیت ښکاره کوي. په دغه تصویرونو کې چې ښکاري یوه کورنۍ به وي، ښځې او ماشومان هم دي، او ویل کېږي د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې چې ډیرو افغانانو پرې خواخوږی ښودلی، دا نه ده مشخصه شوي چې دوی د کوم ځای دي او چرته مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او د کډوالۍ نړیوال سازمان هم په دې اړه بې خبري ښیي، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM غیر قانوني کډوالۍ له خطرونو ډکه بولي. وایي دوی له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي چې قانوني کډوالۍ ته زمینه برابرې کړي. د دغه سازمان د اماړي کوم رسیال محمد ادیس پردیس ازادي راډیو ته وویل
له غیر قانوني لارو مهاجرت تبن چې ګڼ خطرات له ځان سره لري، نو مونږه له نورو دولتونو حکومتونو سره په ګډه په دې کار کوو ترڅو د مهاجرت له غیر قانوني لارو نه بلکې له قانوني لارو ورته زمینه برابره شي، ترڅو په دې برخه کې چې کوم احتمالي خطرات موجود دي د هغې کچه راکم شي.
نه امنی، بېوزلي او ټولنیزې ستونزې د افغانانو د غیر قانوني کډوالۍ اصلي عوامل بلل کېږي.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د سهار اته بجې او ولس تحقیق دی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به واک شو.
USA Today ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ له افغانستانه به نیمای امریکایي سرتیری وباسي، د امریکا د ملي امنیت اداره شوک سوه. مقاله لیکي ټرمپ پوهیږي چې د افغانستان جګړه په نظامی توګه نسی ګټل کېدای، خو بیا هم دی پریکړه نسی کولای. د مقاله په وینا پوځي چارواکي پر ټرمپ فشار راوړي چې د دوی د قربانیانو په بدل کې باید یو څه لاسته راوړنه وي، خو مقاله وایي ټرمپ په دې اندېښمن دی چې د ده د ولسمشرۍ پر مهال د امریکایي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې د کابل حکومت ناکام نه سي، ځکه دی به مقصر وګڼل سي. خو مقاله لیکي چې د افغانستان جګړې ته دومره ډیر کلونه دوام ورکول یوه لویه تیروتنه ده. مقاله لیکي د افغانستان د جګړې یوازینی حل دا دی چې په کابل کې حکومت پیاوړی او پر خپلو پښو ولاړ وي. مقاله لیکي که څه هم افغانستان یو بېوزله هیواد دی، جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره عادي افغانان او امریکایان دواړه لیواله دي. مقاله اشاره کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له ګڼو هیوادونو سره لیدنې کتنې کړي چې هغوی له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. مقاله همداراز لیکي هغوی چې په 2014 کال کې د امریکایي سرتیرو تر وتل کېدو وروسته یې د بحران وړاندوینه کوله ناسم ثابت سول. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روان کال پر مهال د دوهم امریکایي وژل کېدو ته پام کړی دی. مقاله لیکي چې د سې شنبې په ورځ یو امریکایي نظامي د جګړې پر مهال وژل سو، او دا دوهم امریکایي نظامي دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې وژل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي، خو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. مقاله زیاتوي دا څرګنده نه ده دغه امریکایي نظامي په کوم ځای کې وژل سوی دی. تر دې مخکې یو بل امریکایي نظامي کامرون میډوک د تیرې پنجشنبې په ورځ په جرمني کې مړ سو. دی د افغانستان په بادغیس ولایت کې د جون میاشتې په 14 نیټه ټپي سوی و. نیویورک ټایمز لیکلی په داسې حال کې چې د دوشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د استخباراتو پر یوه مرکز په حمله کې ګڼ شمیر افغانان وژل سول. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره خبري جریان لري. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي نظامیان ځای پر ځای دي. تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د دغه هیواد پوځ ته امر وکړ چې په راتلونکو میاشتو کې له افغانستانه د 2,000 امریکایي سرتیرو وتلو ته پلان پیل کړي، خو دا پلان تر اوسه د امریکا د حکومت لخوا په رسمي توګه نه دی تایید سوی. دا اقدام تر اوسه نه دی سوی او پوځي چارواکو تر اوسه نه ده څرګنده کړې چې په افغانستان کې به څومره امریکایي نظامیان پاتې کیږي. مقاله اشاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 امریکایي سرتیري وژل شول چې دا شمیر په 2018 کال کې 11 تنه وو.
په هلمند کې چې د پولیو څلور مثبت پیښې ثبت شوې دي، ماشومان لپاره د ګوزند د ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی. ویل کېږي چې د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه چې واکسین د کور په کور نه کیږي نه ده هواره شوې. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې د پولیو ضد په دغه فرعي کمپاین کې به چې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی، د افغانستان د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې له 5 میلیونو زیات 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د هغه ولسوالۍ دي چې تر ډېره د پولیو له خطر سره مخامخ دي. پولیو هم یوه ناعلاج ناروغي ده. د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې هم دغه کمپاین په پام کې نیول شوی دی. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پولیو پر ضد مبارزې پر لارو چارو یو مفصل راپور لري.
په هلمند کې د پولیو پیښه په داسې حال کې په زیاتېدلو دي چې د نږدې لسو میاشت راهیسې د پولیو یا ګوزان په ضد واکسین د طالبانو په سیمو کې د دوی سره پر دې اختلاف چې کور په کور دی نه کېږي نه تطبیقېږي. د هلمند د روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی مجبور سوي دي چې د طالبانو دا خبره چې واکسین د جماعت په جماعت وسی ومني او دا ځل نسبت نورو دورو ته چې نږدې 80% ماشومان پاتېدل ډېر کوچنیانو ته واکسین ورسوي. د هلمند د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم وایي اوس نو د خلکو مسؤلیت دی چې خپل ماشومان جماعتونو ته ورولي او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
دوه بخښه لري د پولیو د منځه وړل، یو یې جهاني او بل یې د افغانستان د خلکو. ډېره برخه یې د افغانستان په خلکو پسې لري. افغانستان خلک باید خپل بچانو غم خوري، افغانستان خلک باید خپل ولس غم خور وسي، د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب از مش په ځایو ناشتي حکومت بچلی د غم خوري هغه په سالم سات لویان کی او مایوب ځوانان جامعه وړاندې نکي. دوی باید خپل کشنان اته چې زور رسېدای په پیسو واکسینوالي او دا کار د دې وظیفه ده. دا دوی باید کړی وای کې یې هم تریا ده، خو مشکلات هم شته. د دې ترڅنګ د مالی سپورت د واکسین د برابرولو او د دې مسولیت جهانی دي. نړیوال صحي سازمان او د یونیسف ادارې په زیات کې د بل ګیټ په فند باندې، د گاوی په فند باندې، د عامه روغتیا د وزارت سره په همغږي ټول لوجستیکی چارې د غو دخوا تمویلیږي، تنظیمیږي، سپلای کیږي، چې هیڅ نو مشکل په غشانو کې کمښت د سپلای او د لوجستیکی مسایلو د خوا نه دی راغلی. ټول شان آماده دي. مونږ ته ډیر مسولیت وس موږ د ولست دي، موږ د خلکو دي، موږ د دولت دي، موږ د دولت مخالفین دي.
حازم ول سره لدی چې د وسلوالو په سیمه کې ټول هغه اصول او قوانين مراتوي چې دوی شې خو بیا هم نه پویږي. د پولیو د تطبیق اصلي ستراتیژي چې کور په کور د ولې طالبان نه مني. د پولیو واکسین پر رضاکارانه ډول ویشل کیږي او هر څوک صلاحیت لري چې هغه خپل ماشوم ته ورکړي یا نه. خو که د پولیو واکسین جبري سي ګټه کولای سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي اکثره خلک هغه شیانو ته چې په زور بغاړنه نږدې. شغلی ځواکمن د خلکو نه غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان د ابدي پالج نه وژغوري او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
هر کار چې جبري سي خلک بیا بل فکر کوي او زه فکر نه کوم چې خلک په جبري کار باندې نظام چې څومره کار پر رضاکارانه او په خوشحالي یا عمر کار پر مخته کوي. زه وایم کوم واکسینونه یا امپولونه چې د دې ځای ځي هغه هلته نه تطبیقېږي، خرڅېږي. هر څوک غواړي چې خپل اولاد واکسین کړي، هر څوک غواړي چې اولاد یې صحتمن وي، مګر چې عملاً عملي سي او بې کفایت نه وي.
په هلمند کې د پولیو په ضد هلې ځلې په داسې حال کې ډېرې سستې پر مخ روانې دي. یا خلک خپلو ماشومانو ته د هغه پر ورکړه ټینګار نه کوي چې په دې ولایت کې څلور پیښې ثبت شوي دي چې درې په نوزاد او یوه یې په نادلي ولسوالۍ کې ده.
دغه ورځ د هلمند په څنګ لوري د اروزګان په ولایت کې هم دغه واکسین په پام کې نیول شوی دی. خو په اورزګان کې هم د پولیو د واکسین په وړاندې خندونه دي. اورزګان اوسیدونکو پر طالبانو غږ کوي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. په اورزګان کې تیر 2013 میلادي کال د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیا او ترکیه ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په موسکو کې سره وکتل او په سوریه کې د دوړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. دوړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو سربیره د سوریه پر کړکیچ هم خبرې وکړې. ولسمشر پوتین لکتنې وروسته په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د او اردوغان د ترکیې په ادلب ښار کې د ثبات د ټینګولو پر لارو چارو او پلانونو بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون له دې مخکې ویلي و په دې سیمه کې چې مسکو او انقرې د کړکیچ د کمولو د خاصو زونونو پر رامنځته کولو موافقه کړې وه، وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او دا سیمه اوس تقریبا ټوله د النصره افراطي ډلې په ولکه کې ده. پوتین په ګډه خبری غونډه کې وویل چې د ترکیې او روسیې دفاع وزیرانو په خاص ډول د هغو خاصو اقداماتو په اړه لاله مخکې خبرې کړي چې دواړه هیوادونه به یې په ادلب ښار کې کوي او زیاته یې کړه چې دا اقدامات به اوس عملي کیږي، خو هغه د دې اقداماتو جزئیات روښانه نه کړل. د روسیې ولسمشر په سوریه کې د امریکا پوځي حضور غیر قانوني وباله. غواړم دا خبره در یاده کړم چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور غیر قانوني دی. د امریکایي ځواکونو لپاره په سوریه کې د حضور هیڅ راز نړیوال حقوقي جواز نشته. نه د سوریې مشروع حکومت بلنه ورکړې او نه یې پریکړه د امنیت شورا کړې ده. ښاغلی پوتین همداراز وویل د منلې ده چې د سوریې پر کړکیچ د بحث لپاره د روسیې، ترکیې او ایران په ګډون یوه سرمشریزه راوبولي، خو د دې غونډې نیټه یې ونه ښوده. ولسمشر اردوغان د ترکیې، روسیې او ایران په ګډون د سوریې د سولې د بهیر پر اهمیت او دوام ټینګار وکړ. زمونږ یووالی د سیمې د هڅو مهمه برخه ده. درې اړخیزې سرمشریزې چې موږ د استانې له پروسې سره پیل کړې او په سوچي، انقره او تهران کې دوام وکړ د ټولې نړۍ په ګټه وې. زه باوري یم چې نننۍ غونډه به د دې پروسې له دوام سره ډېره مرسته وکړي. ولسمشر پوتین هغه ستونزې هم یادې کړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو د هڅو پر وړاندې پرتې دي. پوتین شکایت وکړ چې فرانسې، برتانیا او جرمني په 13 دسمبر میاشت کې د دې کمیټې د جوړولو لپاره د ده طرحه رد کړه. ستاسو له پیغامونو.
ہلو، السلام علیکم. میں عصمت اللہ فریدی دا دی کابل والا دی سربی اسیدن کا اشرف علی احمدی بانی غا کوم چې پاکستان سفارت یې غټ رشوتونه روان دي. 3,000-15,000 روپۍ اخیستل کېږي، حتی دوره بې عزتي روانې دي، ډېرې سختې بې عزتي. بله ده زورواکي دي، هلته 15,000 روپۍ اخلي او که هیله کېږي کله دې د سفارت بل ته انتقال کړي، دا به ډېره ښه خبر وي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند د ولایت د ناوید ولسوالۍ څخه خپل پیغام لوړ مقاماتو ته بیانوم. زه د روشن د پایې د 4 ګار نیکي کاسم دا تبله نومېږم. دا 18 میاشتې کېږي چې موږ ته د روشن لخوا څخه موږ تنخواه نه ده راکړل شوې. نو لوړ مقامات که د عالي روشن والاو څخه زموږ دا هیله ده چې زموږ پیغام واوري او که نه یې رئیس جمهور دې پر دې باندې خپل غور وکړي. والسلام اطاولات هلمند ولایت.
السلام علیکم. د بکان ولایت د جزاب د مهدی څخه ملم الله خبر کوم چې د ادمن مکتب ډېر خار زار دی. د مدر په معلومان کې نه معلومات خپل په سبق وینه نه درته نشي چې نه دا زه ورته وایم نه لسی ورته وایم. دا خپل ذکر خپل په څنګه د سیمه کو ځاګړي را دې څخه دا غوښتنه ده. دا خبر محترمینو د اشاعت ورکړي د موږ هم خو یې اشرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چا ته چې وزیر معرفت صاحب ورسوي چې هغه بوله چې رئیس ورسي زمون مدیر شایسته مدیر ورسي چې معلومین خپل کارو په سیټ ونه ګوري د خلکو القان و زحمت و بودی شی ور دکمو دغه خبر د ربیر رفت دیر مونه نکو تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د د افغان بسمات سواتلس شمیر لار مهم ډیر پیغامونه را استولې دي. عبدالحلیم لمیوند لیکي موږ هله منو چې دا وار د قطر خبري نتیجه ورکړي. ګل احمد لکندهار څخه بیا لیکلي دي چې ټول افغانان سوله غواړي، باید اول اوربند وشي بیا سوله. له طالبانو نه مهم هیله ده چې سوله وکړي. کورمه ودان پیغامونه را استوي. موږ هم هرومرو لولو د خبرونې دوه مینې مایته ورسېدو. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې خطر دی. مخکې د خبرونو لنډیز، تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیې هم خپره کړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد ښار او شینوار ولسوالۍ کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوه یې پاکستانیان دي نیولې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 20,000 زیات کډوال افغانستان ته راستانه شوي چې ډیری په ایران کې ډیر افغانان دي. په ایران کې د کارګرانو د حقونو دوه مدافع فعالان چې د توقیف پر مهال د شکنجې او وهلو ټکولو حال یې ویلی و او بیا توقیف ته استول شوي و، د لا زیات شکنجې له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل کړې ده. روسي چارواکو د خپلې هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروز توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یوه تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رډو په وی پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام نور راپورونه نه لرو، خو د ازادي رډو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونی یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحي رسول دته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د یو جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی. دولت د دې هیله خودلی چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت دی په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي. په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي د هغه آزار اذیت عذاب ورکول درد ورکول جسمي روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نه لري. هیڅوک نسی کولی چې خپله او یا د